د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څنګ مشروعي د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګیدلې محدودیتونه د افغانستان د سولې او پرمختګ بهیر زیانمنوي. ولکر ترک پرون پر خپل ایکس پاڼې په ویډیو پیغام کې ویل چې د دې محدودیتونو له کبله ښځې او نجونې عملاً په کورونو کې بندي وانې دي.
په تیرو دریو کلونو کې افغان ښځو او نجونو د خپلو بشري حقونو په برخه کې پراخې سرغړاونې ولیدلې. په ملي کچه فرمانونو او سیمه ییزو اقداماتو یې د تعلیم او کار حقونه محدود کړل او د تګ راتک، سوله ییزو غونډو او د بیان د ازادۍ په برخو کې د دوی حقونه یې ختم کړل.
ښاغلی ترک زیاتوي چې د طالبانو اقدامات په نړۍ کې ساری نه لري او د حکومت په ملاتړ د جنسیت پر بنسټ له سیستماتیک تعقیب سره انډول بلل کیږي. دی په پای کې وایي چې د طالبانو دا اقدامات به په افغانستان کې د سولې او دوامداره پرمختګ لپاره د څو نسلونو په کچه ډېر ناوړه عواقب لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر له دې مخکې هم څو ځلې د طالبانو پر حکومت ورته نیوکې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره پر یو پروګرام کار کوي. د امریکا د سفارت د اړیکو مشر ماریو کریفو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په مناسبت په ویډیو پیغام کې چې پرون د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شوی ویلي چې افغان ښځې اونجونې د نړۍ د نورو ښځو په څیر خوندیتوب، امنیت، فرصتونو او د خپل هیواد د راتلونکي په جوړولو کې ونډه غواړي. غلی کروفو وایي چې د یو د امریکا په سفارت کې د نور همکارانو د افغان ښځو اونجونو د دې هیلو د ترسره کولو لپاره د یو پروګرام پر جوړولو او عملي کولو کار پیل کړی دی. نوموړي د دې پروګرام نور جزئیات نه دی بیان کړی. په بدخشان کې 15 کسان سین ته د موټر د غرزیدلو پیښې وروسته ترې تم شوې دي. بختر خبرې جانس چې طالبان اداره کوي پرون د سیمه ییزو چارواکو له قول راپور کړی چې د موټر د بهرک فیضآباد په لر کوکچې سین ته وغورځید. د خبر لمخې چارواکو موټر له سین څخه راایستلی خو سپرلی یې لا تر اوسه نه دی راکړی. سین رسنیو راپور کړی چې د 15 کسان په اوبو کې ډوب شوي خو د بختر په خبر کې د چارواکو له قول راغلی دی چې د ورکو کسانو د موندنې لپاره هڅې روانې دي. په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې هر کال په زرګونو کسان مري. ایران او اروپایي قدرتونه په جنیو کې له پرونی غونډې وروسته موافقه وکړه چې په نشي راتلونکي کې به ډیالوګ ته دوام ورکوي. د ایران او د دریو اروپایي هیوادونو برېټانیا، فرانسې او جرمني مرکچانو پرون په جنیو کې په خپله غونډه کې د ایران د مخ پر پراخېدو اټومي پروګرام له روسیې څخه د دې هیواد د پوځي ملاتړ او د منځني ختیځ د کړکېچ په ګډون د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر قاسم غریب آبادی له غونډې وروسته پر خپلې شبکې ولیکل کلشودی په دې خبرو کې پارت و اړخیزو اړیکو او روستي او سیمه ایزو نړیوالو پرمختګونو په تیره د اټومي مسایلو د بندیزونو د لړ کېدو پر موضوعاتو تمرکز کړی دی. او اوکراین وایي چې د روسیې په خاوره کې د نننۍ د تیلو وزیر ما او د هوایي دفاع رادار سیستم بنخه کړی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په بیان کې ویلي چې د اطلس په نوم د روسیې د تیلو زیرمه یې پرون سهار په روستوب سیمه کې ویشتلې ده. د بیان له مخې په دې تاسیساتو کې چې یو ځل پخوا هم بنخه شوی و د پرونۍ حملې په نتیجه کې اورلګیدلی دی. په بیان کې هم دراز یادونه شوې چې په یو بل برید کې د اوکراین په زاپوریژیا سیمه کې چې د روسیې په ولکه کې دی د رادار یو مرکز هم بنخه شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو او نور ناخوالو له کبله د افغانو میرمنو رواني ناروغۍ زیات شوې دي. د یو این ایچ سی آر ویاندې پرون په جنیو کې په یوې جوړه شوې غونډه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین په مناسبت په افغانستان او نړۍ کې له هغو ښځو سره چې د دې ناخوالو له کبله زیانمنې شوي د تاوتریخوالي بوږنوونکي شمېرې شریکې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي د افغانستان او نورو هیوادونو څه باندې 6 میلیونه ښځې او نجونې چې له خپلو مینو څخه په جبري ډول بې ځایه شوي دي د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې ګواښونو سره مخامخ دي. د یو این ایچ سی آر ویاندې شابیا منټو پرون په جنیف کې د سرګندونو پر مهال یادونه وکړه چې په افغانستان کې ښځې د دې ناخوالو له کبله له رواني ناروغیو سره لاس ګرېوان دي. میرمن منټو وویل د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی په نړۍ کې له بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو پراخه بڼه ده. هغې خبرداری ورکړ چې دا ګواښ د هغو نجونو او ښځو لپاره لا زیات دی چې په ټولنو کې جګړې روانې دي او یا دوی له خپلو کورونو وتلو ته مجبوره شوي دي. میرمن مانټو په ځانګړي ډول د افغانستان یادونه وکړه چې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله ښځې او نجونې په ډېر ناوړه حالت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه د کورنۍ تشدد پراخه کچه او په ټوله کې مخ په خرابېدو اقتصادي وضعیت د رواني ناروغیو بحران پراخ کړی دی. د یو این ایچ سی آر همکارۍ موسسې د هغو ناروغانو د شمیر د زیاتېدو خبره کوي چې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې چې میرمن منټو په پرونی غونډه کې وړاندې کړل، په هغو هیوادونو کې چې کړکیچونه پکې روان دي د جنسي تاوتریخوالي موارد د تیر کال پرتله په سلو کې 50 زیات شوي دي چې په سلو کې 95 یې له ښځو او نجونو سره شوی تاوتریخوالی دی. د یو این ایچ سی آر د ویاندې په وینا دا راپورونه د اصلي حقیقت کوچنۍ بیلګې دي. په جنیف کې په پرونۍ غونډه کې میرمن منټو او نورو ګډونوالو میرمنو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین یادونه هم وکړه. د دې کمپاین په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم پر خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې له شپږم ټولګي د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز یادونه یو ځل بیا کړې او ویلي دي چې دا کار د تعلیم لپاره د اساسي بشري حقونو هغه سرغړونه ده چې هیڅ راز توجیه نه لري. د سازمان لیکلي دي چې طالبان باید نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړې شي او هغه پلمې د نورې بندې کړي چې د خپلې تبعیضي اجنډا د پرمخ بیولو لپاره یې کاروي. د طالبانو حکومت د هغو راپورونو په اړه چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو په اړه خبر شوی دی غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې تل دا خبره کړې ده چې دوی د ښځو حقونو ته د شریعت د احکامو په چوکاټ کې درناوی کوي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دیو کسانو پاکل خبرې کوي چې دوی په کلونو کلونو مسافرات کوي او دی دوی میرمنې او بچي لګنو ستونزو سره مخ وي. دی دوی د حقوقو پاکل خبرې کوي لمونږ سره په خبرونه کې میلم ده. د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حدید. ډاکټر صاحب، په پایل کې په دې خبرې راته وکړي چې ولې د افغانستان یو شمېر نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو کلونو خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي.
چېرته حقیقت ته راشو، د دې ستونزې او د دغه مشکل خو څه لاملونه د واده نه مخکې دي. هغه دغه دی چې موږ تاسو افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو خپلو بچیانو خپلو لورګانو باندې، او د دې به دغه علت کېږي چې دغه نارینه دا کوم واده چې وکوي او د ډېر زیات مصارف وکوي او قرضداره شي. او ځینې خو زموږ تاسو متاسفانه بعضې دودونه او رواجونه هم دي چې هغه بالکل په اسلام کې نشته او ډېر زیات مصارف کوو، نو بیا کله کله نارینه د خپلې ښځې سره ډېر لږ وخت تېروي او بیا بیچاره په غریبۍ پسې بېوځي. نو یو خو ضرورت دی، یعنی حاجت دی. نو که چېرته وغواړو چې د دې مشکل مخه ونیسو، لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډېره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي، دا مصارف را کم کړو او په خپلو اولادونو باندې لورانو باندې او بچیانو باندې خویندو باندې ولور وانخلو. مهر د ښځې حق دی. مهر هغه لږ دی که ډېر دی دا بله موضوع ده، خو هغه د ښځې حق دی چې نجلۍ خپله مهر باید واخلي، او دا د خپل پیسو او د خپل مهر دا وکیله ده چې څه ورباندې کوي دا آزاده ده. پلار ته ورکوي، ورونو ته ورکوي، ځان ته ورباندې طلا اخلي او ځان سره ساتي، بېرته خاوند ته ورکوي. دا کاملا د پیسو د مبلغ دا مالک دا نو لومړی مسله خدای دا چې د وادن مخ کې دا ولور چې منځه لور شي او مهر واخل شي اما جنیتی ورکل شي اما جنې پر باندې خپل ځان د تلو وخت ور باندې خپل ځان د سامان ور باندې وخت کاری ور باندې وخت کې چې خوند کمزوري او اقتصاد خرابي هغه سره حکومت کوي دا ډیره بهتره ده چې د باندې بزنس کیږي او دا یو ورو اخلي او یو پلان اخلي او کله کله ورته د ضرورت هم نوی زیات پیسې اخلي نو کله چې واده وشي د وادن ورسته نو دا خو پټولنه کې وړه او مهمه حقیقت ده د نه جوړېدل دا صرف واده دغه نه دی چې صرف یو نارینه او ښځینه سره یوځای شي د دې نه نورې موخې دي اهداف دي اولادونه دي د ټولنې لپاره کار کول پکار دي نو دوی باید یوځای سره وخت تیر کړي ښځې خاوند ته زوج زوجه وایي په عربي کې زوج زوجه څه معنا لکه دوه بوټان د تاسو د مثال په توګه باندې ښی بوټ او چپ بوټ چېرته چې تاسو ځئ یو مجلس ته داسې کېدای شي چې یو بوټ تاسو خپل دفتر کې پرېږدئ او بل په کور کې پرېږدئ نو ښځه او خاوند یو ځای باید اوسېږي دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یو ځای اوسېږي زیات وخت یو ځای سره تیر کړي او دوی سره یو ځای پاتې شي د دوی کره شي الله ورته اولادونه ورکوي د هغوی په تربیه کې د هغوی په روزنه کې یو ځای سره هماهنګي ولري سره کښېني سره پروګرامونه جوړ کړي په خپل اولاد باندې کار وکوي یو د بل سره پوره تفاهم ولري دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي د دې خو ما ځینې لاملونه تاسو ته ووایو چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي خو دا کله کله بیا ځینې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد یې هم ښه جوړ دی هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي
بله د بشار په حق باندې خبرې کوو دلته د دې مېرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه د دوی اساسي او بشري حقونه
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو هغه د خپلې بیبینه حفصینه پوښتنه وکوله ورته وایي چې کم تصبر المرأة عن زوجها ای بچی یو ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي نو حفصه رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړ چې پلاره ستة أشهر پنځه میاشتې او یا هم شپږ میاشتې نو عمر رضی الله په موږ وخت کې دی چې امیر و دی چې پاچا و نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لرې دي د کورونا لرې دي په شپږو میاشتو کې دوی باید خپلو کورونو ته باید ولاړ شي ابن قدامه رحمه الله یو کتاب د مغنی ورته وایي او احمد بن حنبل رحمه الله د دې نه هم دا پوښتنه شوې چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لرې شي د خپل اهل نه نو ورته وایي چې شپږ میاشتې یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي دا هم د فقه یو کتاب دی په هغو کې هم شپږ میاشتې ذکر شوې نو هدف دغه دی چې شپږ میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي دواړه ضرورتونه لري لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري همداسې انسان مینې ته ضرورت لري همداسې عاطفې ته ضرورت لري همداسې خپلو جنسي مسایلو ته ضرورت لري بعضې نارینه ځي دویم واده کوي درېیم واده کوي بعضې پټ کوي بعضې ښکاره کوي دوی خپل کار دی خو ښځه غریبه څه وکوي خو هغه خو انسان ده دای د ما ښځه وایي اصیله ده او اصیلزاده ده او صبر کوي دوه کاله عمر کوي نارینه درې کاله عمر کوي څلور کاله حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې لس کاله هم نه دي تللي متاسفانه او ښه امکانات لري په خلیجي هیوادونو کې زه ګرځم زما ترینینګونه دي بعضو ځای کې افغانانو ته ډوډۍ کوي خوتنې مختنه چې ونه کوم څومره وخت نه دي تللی ځوانه کلي ته کور ته پنځه کاله نه دي تللی لس کاله نه دي تللی ولې ونه مزدوري ده خاري ده څه کار بار کوي د مفروشاتو دکان لرم د قالونو دکان لرم د فلان چیش دکان لرم او ښه پیسې هم لري نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی د ښځو په حق کې ظلم دی د اولادونو په حق کې ظلم دی او دا ناروا ده چې انسان دغه نصوص متاسته مخکې متنونه متاسته ولوستل د حفصې خبر مې درته وکوله د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله دا د مونږ د دین مونږ تاسو مسلمانان یو مونږ تاسو خو چوکاټ لرو مونږ تاسو دین لرو مونږ تاسو خپل دین ته باید مراجعه وکړو نو داسې د چا امکانات وي اقتصادي ټیکټ کولی شي نفقه لري او خپل کور ته تلی شي او خپلو ښځو ته خپلو اولادونو ته لاړ نه شي زما په نظر دا مجرم دی دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي او دا لوی ګناه ده زما اواز څوک چې اوري هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لرې دي د الله نه ویریږي همدا اوس زما خبره چې اوري سواد ټیکټ دی وکوي لاړ دي شي خپلو ښځو ته لاړ شي خپلو بچیانو ته لاړ شي دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خو داسې نه دی ټول بزنس دی او پیسې دي او خواري ده په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی په دې کې خو ټولنه حتی کلي کور کې په دوستانو کې منطقه کې د خلکو لیدلو دا هم یو حق لري طبعاً دی او د خپل جسم دی دا هم طبعاً حق لري چې تلاړ شي انساني ضرورت لري چې لاړ شي خپل اولادونه وګوري مینه ورته ورکړي عاطفه ور ورته ورکړي پوه شي چې د تعلیم چېرته دی، سبق وایي سبق نه وایي، اقتصادي حالت څنګه دی.
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې د موضوع روښانه کړه، خو یو شمېر کسان خو سمه ده لکه څنګه چې تاسو ویل دوی مجبوریت لري، یا د ولور پیسې پوره کوي، یا نور خواري او غریبي پسې ځي، خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې په هر ملک وګوري، سفر وکړه، سیل سیاحت دې ته لاړ شي. په اسلام کې تاسو هم د خبرې اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي نو د میرمنې نه باید اجازه واخلي، د هغې خوښه پکې اوسي. مګر موږ او تاسو ګورو چې نارینه حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم، هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي، دغلته بیا څومره دا کورنۍ فضا ګډه وډه کېدلی سي. له یوې خوا خو د ښځې هغه میړه مسافر ده، له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي. دا خبرې نه څومره وخت لاړم، چیرته لاړم، ولې لاړم، د باندې خبرې وکړه.
د کورنۍ دا یوه داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستون فقرات تشکیلوي. که چیرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي، دا مشکلات او ستونزې بیا ماشومان ته هم ورانتقالېږي. ښځه خاوند د شپې او دروازې مثال لري، بغیر د شپې نه ورځ نه راځي او بغیر دروازه نه شپه حتما شپه او ورځ دي سره. ښځه او خاوند باید ډیر یو لوی تفاهم خپل مابین کې سره ولري، خپل مابین کې سره مشوره وکوي، خپل مابین کې من هیڅ دوه ملګري سره ژوند وکوي. او ښځه په جریان کړي د خپل سفر د مخې نه، د اهدافو نه، د وخت نه، تاسو مهرباني وکولای چې څومره وخت د دې او څه کارونه کوي او بیرته کله راځي، او بیا خاصتن چې بیرته راځي، زما هم د وحیله د نارینه ونه چې خپل ښځې یو ډالۍ راوړي، ماشومان ته یو ډالۍ راوړي، حتی که چیرته ډېر کم شی هم وي، نور شی پیدا نه کړه، چېرته لاړ شي، چاکلیټ واخلي، بل شی واخلي، دی یو رمزي شی واخلي، دغه نوي مملکت نه یا د نوي ښار نه خپلو بچیانو ته یو ډالۍ ورته ورکړي. اتحاد او تحابو، تاسو هدیه ورکړئ، ډالۍ ورکړئ، تاسو محبت زیات شي. لکه چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي او خپلې کورنۍ ته نه وایي او هغوی په جریان کې نه اچوي، او بالعکس بې بعضې نارینه خپله ښځه د خپلو ورونو سره خوشي کړي، لور چې ورته وایي. رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، نو ورته چې الحم الموت، په عربي کې لور ته حم وایي. رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه لور چې د مرګ دی، مرګ یعنی لور نامحرمه دی. زموږ ستاسو په مبارک دین کې لور پردای دی، لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځې کوم تعامل دی، د لور هم ورسره هغه تعامل دی. دا غلطه خبره ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لور کېږي او زه په کلونو کلونو باندې ور نه ځم. ډېر زیاتې ستونزې زموږ ستاسو په کلو په ګوان کې اورو چې ستونزې دي. حتی که چېرته نور هغه نه وي، الله خل دوی کوم حقوق چې دا ورته نه پوره کېږي، د دې ښځې څه حقوق دي، د اولادونو څه حقوق دي. متاسفانه حتی کله ښځه مریضه شي، د مثال په توګه باندې څوک نه وي شفاخانې ته ورسره لاړ شي، هغه شفاخانې ته بوځي، ماشوم یې مریض شي، په شپه کې مریض شي، په ورځ کې مریض شي. نو زما هدف دا دی چې دغه هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین دا یو شرکت دی، یوه مؤسسه ده. شرکت چې دی په یو مدیر باندې، په یو رئیس باندې نه چلېږي. طبیعي خبره ده چې نارینه چې دی الرجال قوامون علی النساء، قوامیت الله چې ورته ورکړی، مشري چې لیډرشپ چې الله ورته ورکړی، هغه په دوه وجه ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي. ښځه بیچاره خو مظلومه ده، ضعیفه ده، ښځه خو تنش کولی، نارینه خرچه کوي. نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی. خو د دې معنی دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي، د خپله خوښه ده چې په اصطلاح باندې چی چې خوښ کوي. یو خطرناک خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچیان ورکړل، اولاد ورته ورکړل، که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم، ما ته پیسې راکړه، ما ته ماش مقرر، نو دغه نارینه مکلف دی، مکلف دی چې د خپل بچی واخلي، بلې ښځې دی بوزي او هغې باندې شیدې ورته ورکړي. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه امینه بیبي مور وه، خو شیدې ورته بیبي حلیمې سعدی ورکړي. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو دغه امتیان یو، نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه، چې وایي چې ما ته معاش راکړه چې ستا زوی ته شیدې ورکړم، هغې باید ورته ورکړي. هیڅوک د ما سره نشي ثابتولی، هیڅوک د خبر د ما سره نشي ثابتولی چې د ښځه باید شیدې ورته ورکړي. په هیڅ کتاب کې د خبره نشته چې ښځه د لور خدمت وکوي. او د خسر خدمت کوي، خسر پلار دی، د خاوند خدمت کوي. ښځه که چېرته ووایي چې زه ستا کالی نشي مینځلی، ماته مزدور راوله، نارینه به ځي، خاوند به ځي، مزدور به ورته راولي. نو هدف دغه دی چې د دوی ډېر لوی موخې دي، ډېر لوی اهداف دي، د دې نه مخکې مخکې ډېر زیات مسایل دي چې په هغه کې دوی سره هماهنګي ولري. خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي، خپل اولادونو ته باید پلانونه جوړ کړي. داسې د سفر نه خبروي، د خپلو تللو نه خبروي. طبیعي خبر ده چې هغه ښځه خو آخر انسان ده، هغه ته مختلف سوچونه ورلویږي. د زما سره خاوند چېرته ځي، دا څه کوي، د چا سره هلته پاتې کیږي. نو تر څو چې دغه ټول شکونه او دغه ټول وسوسې د ښځې د سینې او د عقل دماغ نه لرې شي، نو باید په جریان کې واشي او د ټول مسایل باید ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، که مېرمنې داسې یو نارینه سره مخ کېږي، لکه تر اوسه مو څه خبرې ورباندې وکړې چې مسؤلیت نه مني او چې ریجی میرمن خبره نه وي، په کلونو کلونو درک نه لګي، دغه میرمنې څه وکړي؟
دغه خورکۍ چې زما اوس آواز اوروي، دا د خپل خاوند سره کینی، او ورته ودی وای حتی زمون نوم دی ورته یاد کی چې داسې یو سلاکار دی یو کورنۍ مشاور دی دغه ماده خبره واره دی پر رادیو کې نو ته ایز مخاوند د ما سره یو څه دقیقې نه لکه په شفافیت باندې ما ته راځي سره خبرې وکړو بهترین کار دغه دی چې ښځه خاوند خپلو کې سره کینی او درېم انسان ته خبره لاړ نه شي دیمګو یو غټه ستونزه د افغانانو دغه ده درېمګی داسې انسان نیسو چې هغه متخصص نه وي یو انسان د کورنۍ ستونزې مشکلاتې دي یو داسې ځوان سره یې شریکوي چې هغه اصلا واده نه دی کړی یو انسان صحي ستونزه لري روغتیایي ستونزه لري یو داسې چا سره یې شریکوي چې هغه اصلا ډاکټر نه دی یو دی یو ملګری دی د پیتاوي په مجلس کې ناست دی ولی زما ملا خوږي یو زما سر خوږي زما زړه خوږي ولی که ډاکټر ته لاړ شه متخصص ته لاړ شه اللهم فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون د اهل تخصص نه ته پوښتنه وکوه نو دلته بهتره دغه ده چې دغه خور د خپل خاوند سره کښېني او د خبرې په ډېر شفافیت باندې ورسره وکوي چې ما د تا دغه حد دی او زما دغه حد دی نو راځئ چې د خپل حدود سره معلوم کړو او په ډېر شفافیت په ډېر وضاحت باندې ورسره کښېني او که چېرته یې نه مني نو بیا دلته کېدای شي چې د ده دغه ښځه چې کومه ده دغه پلار ته ووایي دغه ورور ته ووایي هغه مور په جریان کې واچوي د خپل حقوق ورنه وغواړي تکرارم زه وایم یو خو داسې ضرورتونه دي چې هغه اقتصادي ضرورتونه دي که نه لکه مخکې مې چې ورباندې خبره وکوله یو داسې مسله ده چې یو انسان هغه شی ته ځي یو انسان لکه تاسو مهربانو که سیاحت ته ځي یو انسان چکر ته ځي چې هلته اصلا ضرورت نشته صرف واده یې ورسره شوی او خپله خوښه ده چې کله ورته راځي او کله ورته نه راځي د نفقې نه نه دی خبر د کسوت نه نه دی خبر د اولاد تربیت نه دی خبر د روزنه نه دی خبر دغه انسانان چې دي الله ته ډېر لوی مسؤلیت لري او دا به الله ورسره سخت حساب کوي نو دغه نفقه چې الله جل جلاله لکه مخکې چې ما شعر ولوسته چې الرجال قوامون على النساء د قوامیت چې تا ته نارینه و الله تا ته درکړی نو دی په دې خاطر باندې تا ته درکړی چې ته مسؤول یې دی دا نارینه لکه څنګه چې موږ تاسو خبرو که حقوق لري اوس مور هم حق لري او پلار هم حق لري
بله
د مور حقوق عموما د پلار نه زیات دي ځکه چې مور چې د ماشوم په حمل باندې نه همېشه په خېټه کې ګرځوي بیا ورته د خپل جسم نه ورته وینه ورکوي شیدې ورته ورکوي د مور عاطفه او د مهرباني ډېره زیاته وي چې خپه شي زړه خلا کېږي که چېرته د خپل اولاد رزق خاطر باندې وځي نو یې خو ډېره ښه خبر ده نه ته ملامتوي نه زه ملامتم او نه یې د هغوی باید ښځې ملامتې کړي او نه یې ټولنه ملامتوي دعا ورته کوي چې الله ورته حلال رزق روزي ورته ورکړي غریب فقیر وي خوکه چې دا شی دا شی په خاطر زی او د سیاحت په خاطر زی هغه د مستزغه پیغامونه دي چې هغه د الله نه باید ورشي
بله ډاکټر صاحب یو موضوع به تاسو ډیر اوریدلې وي چې په کورنۍ کې خپل صدا ویل کی چې هغه د میړه دی هغه حق لري هغه چې هر څه وایي نو دغه ټول حق یوازې تر سړی پورې دوی محدودوي چې دا کچېره یو بل عامه خبره چې په کلیو باندې کې هغه دا چې کچېره دوامه سجده روا وای نو خځو بخپل میړونو ته سجده کوي یو ډول دغه موضوع نه یو ډول دغه نارینه د ځان په ګټه باندې یو ډول منفي برداشت کوي چې یعنی هر څه مزه که حق می د مال لپاره به یې که هر څه د مال لپاره نو مېرمن دی هیڅ حق نه لري ځکه که دومره سجده روا وای خو ماته به دومره سجده کې کوتل کېدلې په دې باندې خبرې وکړي چې دا څومره منفي پایلې درلودلې سي د یو ډول ذهنیت
دلته مطلوب دغه دی یو حدیث شریف راځي وایي خزه د چپې پختینه کګي پختینه پیدا ده دا پختې کګه ده که چېرته روغوي سره جوړوي نه ماتېږي متوانی طلاق دی ولی دغه اساسي هدف دغه دی چې چپ طرف ته ولې کګه ده زمین هیڅ متخصص د موږ څلورین دغه وایي چپ طرف ځکه ښځه چپ طرف د نارینه زړه دی ښځه د نارینه زړه ساتي په حقیقت کې دغه کوم تعبیر چې راغلی په دې تعبیر باندې متاسفانه چې اکثره خلک نه پوهېږي دا د ښځې په صفت کې راغلی چې ښځې ته الله جل جلاله دغه صفت ورکړی د ښځو سورت النساء په نامه باندې سورت شته د ښځو سورت خو د نارینه و سورت نشته سورت الرجال په قرآن کریم کې نشته یو څوارلس سورتونه موږ تاسو لرو په قرآن کریم کې او لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم ورباندې وحی راغله ښځې ته لاړو خدیجې ته لاړو چې زمیلونی زمیلونی نو بیا هغه ښځې ورته ډېر نصیحتونه وکول چې کله لن یخذیک الله ابدا تا سره به خدای پاک ظلم نه کوي ته ښه سړی ته د مېلمه احترام کوي څنګه نو همدغه ښځه ده چې موږ تاسو ورنه پیدا شوي یو که چېرته ښځه نه وای ستا مور نه وای مورکۍ دې نه وای زما مورکۍ نه وای کوم ځای نه پیدا کېدو نو زما هدف دا دی چې ښځه جدا مکانت لري په اسلام کې نارینه چې دی هغه جدا مکانت او ځای لري د ښځه باندې د نارینه اطاعت واجب دی خو لا طاعت للمخلوق في معصيه الخالق که چېرته دغه نارینه د خالق اطاعت نه کوي دلته د ښځه باندې بیا اطاعت نشته ښځه هلته باید د خاوند اطاعت وکوي چې دغه نارینه په صراط مستقیم باندې روان وي رسول صلى الله عليه وسلم يحدث لي لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها ابن ماجه كده حديث غلا يوزر واتس و درپن زسن بار دي الباني هم ده حديث يكړاي رسول صلى الله عليه وسلم وای چې کچرتا ما ته امر شو وای چې چاته ز امر وکوم چې ده الله نه بغیر چاته سجده وکوي نو ما به خزتا دغه امر کړو چې دای سجده وکوي چې خپل خوند ته سجده وکوي خو امر نه دی شوی بنده بنده ته سجده نه کوي د دې معنی دغه نه ده چې خزه باید سجده وکوي د دې معنی دغه ده چې خزه باید نارینه اطاعت وکوي په شرع کې څه معنی د دې حوا باید وساتي عفت باید وساتي کوری باید وساتي ګرې په سفر کې وي اولادونه باید وساتي رازونه باید وساتي اسرار باید وساتي خو نارینه موږ نارینه باید د دې نه غلط مفهوم باید وانخلو چې خو ته وایې چې موږ ته سجده وکوي یا که چېرته سجده وکړو نه 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 انسان ته سجده نه کوي دلته مقصود د سجده دغه دی چې دا اطاعت دی خو بیا بالمقابل ښځه هم داسې بې داسې حقوق لري یو نارینه ماته راغی ماته زما شروط دي په هغه کې په واده کې زه داسې ښځه غواړم داسې غواړم داسې غواړم داسې غواړم ماته یو ډاکټر سره داسې ښځه غواړم لکه فاطمه خو راسه د خبره نو ما ورته فاطمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وه د علي رضی الله عنه ښځه وه نو ما ورته ماته علي ته فاطمه غواړې ته څوک یې بوتله ته فاطمه غواړې موږ نارینه کله کله ځان رانه ورک شي موږ په رابطه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلي موږ په رابطه الله جل جلاله به ظلم کوو نه ظلم حرام دی ظلم باید ونه شي هر شی باید خپل حق ولري خپل حدود باید ولري اوس بل په دې حدیث کې وایي چې د لو کلمه راغلې لو دې کې د لو چې دی امتناع دی یعنی څه معنا د دې دغه دی چې له امرته امراه ان تسجد لزوجها دغه امتناع په خاطر چې سجده بشر ته نشته او د دین حق معلومیږي د نارینه حق شته خو نارینه هم باید دیکتاتوري ونه کوي عسکري نظام باید رانوړي وهل باید ونه کوي پوچ الفاظ باید ونه وایي دې ته وګوري چې دغه کومه ښځه خپل پلار یې پرېښی خپله مور یې پرېښی خپله کورنۍ یې پرېښی خپل ورونه او خویندې ټولې پرېښی د ما اولاد تربیت کوي ما ته اولاد راوړي مختلف حالات راځي کله مزاج ګډوډ وي کله غوسه وي خیر زه به تحمل کړم او د دې اساسي هدف دغه دی چې نارینه خپل حقوق وپېژني خپل حدود وپېژني او ښځینه خپل حدود وپېژني په مینه په محبت باندې یو بل سره ژوند وکوي دوی په مابین کې محبت وي او باور وي هر خاوند په خپل خزه باندې باید باور ولري او محبت ورسره ولري او هر خزه باید خپل خاوند سره محبت ولري باور ولري دې معنی دا دی چې نارینه باید خپل اسرار نه خبر کړي چې ته زم سفر می چیرته دې څومره وخت زم څه کوم څه کله راځم دا ټول معلومات باید خزه سره باید وي
بل ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسې خبرې مو ډیرې خې دي مګر د خبرونې وخت نور خلاص ده ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسې
تاسو نه هم مننه خوره کې
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دغه کسانو په اړه خبري وشولې چې کلونه کلونه خپل کورنۍ یوازې پرېږدي او دوی مسافرت ته مخه کوي په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و د ټولنیزو او کورنۍ مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه خېچاري
آزادی ملما درنو اوریدونکو سلامونه هیله ده چې د آزادی له ملما سره زما اسمت ساروان خواله واوري زموش ملما امیر محمد ګران میشي د پکتیکا ولایت د سراوزی ولسوالۍ اوسیدونکی دی حربي شوانځی او حربي پوهنتون لوستي وروسته ډیپلوماټ شوی دی د پخپله د ځان په اړه وایي
په 1940 کال کې پیدا شوم البته 1940 کال دا دقیقه معلومه نه ده دا ځکه چې په هغه وخت کې زموږ په محیط یا چاپیریال کې د زیږیدو ورځ او نیټه ولیکي اگر که په ځینو کورونو کې به یا په ځینو فامیلونو کې به د هغوی پلرونو یا نورو د قران شریف په حاشیه کې د غوی د تولد ورځ لیکله یا غنیټه به لیکله ولې د ما په حق لباندې متاسفانه دغه کار نه دی سوی دا ځکه چې په هغه وخت کې زما پلار په هندستان کې وله او دا یو په افغانانو کې یا خصوصا د جنوب یا جنوب شرق په سیمو کې به افغانان پښتانه هند ته تلل د خواریو او غریبیو لپاره نو لځکه هم ازما د تولد نیټه ورځ حتی کال په دقیقه توګه معلوم نه دی
شوانځی مو بیا چیرته ولوست په سراوزی کې او که بل ځای ته ولاړی
زه په سراوزه کې په هغه وخت کې په ابتدایي شوونځي کې شامل شوم. د سراوزه په ولسوالۍ کې وس ولسوالۍ ده، په هغه وخت کې علاقه داری و. په هغه وخت کې دا د سراوزه مکتب د غازی امان الله خان په وخت کې تاسیس شوی و، خو په هغه ابتدایي شکل باندې پاتې و. په دغه مکتب کې زه خپله له اوله تر وشپژمې ټولګۍ پورې اول نمره وم. بیا هلته هر کال به د مکتب لیسې څخه یا د حربي ښوونځي څخه د مکتب لیسې قومندان او یو څو نور صاحبمنصبان به ورسره راتلل. د افغانستان په ولسوالیو او علاقداریو به ګرځېدو او د هر مکتب څخه به یې درې څلور شاګردان د مکتب لیسې لپاره نیول. زه هم لیغو جملې څخه ومه چې